دجوان رنگونه د ژوند رنگونو پروګرام ته مو په سلامونو هر کله کوو. نن پر دې خبره کوو چې په افغانستان کې شاړې مځکه څنګه په سمسورو او کرنیزو مځکو اړول کېدای شي. هغه کسان چې تجربه لري خپلې تجربې در سره شریکوي او مسلکي کسان خپلې سپارښتنې درته لري. افغانستان پراخې کرنیزې مځکې لري چې د افغان بزګرانو د کمزوري اقتصاد سربېره د امکاناتو او وسایلو د نشتوالي له کبله ګڼې مځکې همدا اوس هم شاړې پرتې دي. د کرنې ځینې کتونکي پرې باور دي که چیرې د افغانستان دغه شاړې مځکې د حکومت لخوا ورغول سي نو دا هیواد به ډېر ژر د کرنیزو حاصلاتو له اړخه پر ځان بسیا سي. د نروې د کډوالۍ شورا په تیر خزان کې ویلي و چې په داسل کې چې د اقلیمي بدلون بحران په پراخېدو دی، افغانستان د دې ستونزې د حل لپاره لازم چمتووالی نه لري. جاپان و کله مخکې ویلي وو په ننګرهار کې به د ګمبیري خړه دښته او په ځینو نورو سیمو کې غیر زراعتي مځکې سمسوري کړي او هوډ یې کړی چې شپږ داسې نورې پروژې به هم عملي کوي. د ژوند رنګونو په همدې پروګرام کې د ګمبیري دښتې د یوه سمسورونکي تجربه هم درسره شریکوو. جاپان ویلي وو چې هیواد یې له افغانستان سره تر اوسه 5.5 میلیارد ډالر مرسته کړې چې ډیری پیسې پر اقتصادي برخو باندې لګیدلې او هوډ لري چې په دې برخو کې خپلې مرستې جاري وساتي. افغانستان په 2023 میلادي کال کې اعلان کړی و چې د یوه کال په موده کې نږدې 2 لک هکټار مځکه کرنیزه سوې چې د 2021 میلادي کال پرتله له 15 سلنې ډېر زیاتوالی شي. د طالبانو حکومت د کرنې او اوبو لګولو او مالداري وزارت ویلي و چې لامل یې دا دی چې زرګونه جری په شاړې مځکې خصوصي سکتور ته ورکول سوي او دغه راز په تیر 1.5 کال کې له غصب څخه راګرځول سوي مځکې هم تر ډیره کرل سوي وي. افغانستان د اقلیمي بدلون له زیانګالو هیوادونو دی چې د کرنې او مالداري وزارت د شمیرو له مخې په 1940 لمریز کال کې د سیلابونو راوتلو له کبله په ټولیزه توګه په بېلابېلو ولایتونو کې 8.4 هکټار کرنیز مځکه چې پر 9.69 هکټار غنم کرل سوي وو ویجاړ سوي ده. سږ کال هم د افغانستان تر نیمایي زیاته برخه د طوفانونو، سیلابونو او درنو اورښتونو له کبله زیانمنه سوه چې خلکو ته یې مرګ ژوبله وړوله او کرنیزې مځکې ویجاړې کړې. د ژوند رنګونو د پروګرام میلمانې دي د کرنې د چارو متخصص حمید هلمندی، د کرنې بل متخصص محمد عزیز سیدی، محمد نذیر احمدزی چې ننګرهار کې ګڼې شاړې مځکې سمسوري کړي، دغه راز حاجي محب الله چې د کابل په سروبي کې ګڼې شاړې مځکې د ده په مرسته سمسوري سوي دي. میلمنو ته ښه راغلاست وایم. په پیل کې ښاغلی عزیزي، تاسو ترازو شاړه مځکه کوم ډول مځکې ته ویل کیږي؟
شاړې ځمکې لکه هغه ځمکې دي چې لکه موجوده حالت کې فعلا د کار وړ نه دي، خو که چیرې هغه امکانات ورته برابر شي دغه ځمکې د کار لاندې راتلی شي. مثلا دا دشتې ځمکې دي، ځینې تپې دي، لکه دغه کټګوري ځمکې په شاړو ځمکو کې حسابېږي.
ډېره مننه ښاغلی احمدزی. تاسو په ننګرهار کې د ګمبیري دښتې په سمسورولو کې مهم نقش لوبولی، دا هر څه مو څنګه پیل کړل او تر اوسه څه لاسته راوړنه لرئ؟
خوشحاله په دې یم چې زه د کویت هیواد کې اوسېږم او ما خپله سرمایه‌ګذاري په د ګمبیري په دښته کې وکړه. نو دا ما هر څه چې دا د ناکامره الله تعالی دې وبښي، نو دغه نه دا زده کړه او دغه ځکه چې هغه یو خارجي هیواد وګړی و، په دې هیواد کې افغانان لپاره د دښتې آبادولې، نو ما ته دا احساس وشو چې زم په دې دښته کې آبادي وکم او الحمدلله تر اوسه پورې مونږ تر 1 لک پورې د سترسو بوټي کرلي او په کامیابۍ سره نتیجې ته رسېدلي.
بل احمد زید صاحب، دغه حاصلات چې تاسو راټولوي په افغانستان کې مناسب بازار ورته لري که فکر کوي چې اوس هم په مارکیټ موندنه کې ستونزې موجود دي؟
تر اوسه پورې خو زمونږ غا سٹارټ اخیسته ده، مونږ غا ابتدایي کوم غا کارونه چې کړی دي غا بوټي وړي دي، خو مونږ چې کوم د تجارانو سره د افغانستان د سترسو بازار چې څومره مطالعه کړی ده، نو دغه د لغمان او د ننګرهار ولایتونه 60% هم د افغانستان سترس نسی پوره کولای او اکثره چې دي په دغه دوه ولایتونو کې د سترس بټی کیږي او نتیجه یې خبر کړی ده. نو امید لرم چې ان شاء الله تعالی دغه نتیجه ورکړي او بازار امکان ډیر زیات لري چې بازار او مارکیټ ورته پیدا کړو.
ډیر مننه. شغلی سیدی، افغانستان کې ولې لا هم شاړې دشتې سمسوري یا هم کرنیزې سوي نه دي؟
دې خو لکه زیاتې لتونې دي. یو د هغه لتون نسپله په افغانستان په داخل کې بندونو جوړول یا د کانالونو د سیستمونو نه جوړېدل دي. تر اوسه پورې لکه کوم کانالونه چې جوړ هم دي، موږ تاسو ته ګورو دا د دیرشو څلوېښتو یا پنځوس کالو پخوا هغه کانالونه دي چې تر اوسه پورې هم ځینې ځمکې اوبه کوي. خو لکه لویو دشتو ته، لویو ځمکو ته تر اوسه پورې داسې کانالونه نه دي جوړ شوي. یو کانال چې اوس کار پرې روان دی، د قشتېپې کانال دی چې خلک ورته ډېر امیدواره دي، د هغې په واسطه به زیاتې شاړې ځمکې آبادې شي. خو دې ته ورته لکه نورې ډېرې زیاتې موږ دشتې لرو او ډېرو منطقو کې نور داسې امکانات شته چې هغې باندې اوبه راسپرې شي او یا د اوبو سیستمونه ورته جوړ شي تر څو د دغه ځمکو نه استفاده وشي. او د هغې نه علاوه لکه اوس که چېرې موږ تاسې وګورو، تاسې په ابتدا کې وویل چې ډېرې ځمکې د 2021 کال نه راپدې خوا ته خصوصي سکتور ته په لاس ورکړل شوي دي او دوی دغه شاړې ځمکې آبادې کړي دي. نو یو بل علت یې نامني وه، لکه په تېرو څو لسیزو کې ځکه اکثره دغه شاړې ځمکې چې دي دا په لرو ساحو کې دي او هغه ساحې اکثره نام نه وي. اوس چې امنیت او خلکو ته دغه ځمکې په لاس ورغلي دي، خلک په شخصي امکاناتو باندې هم کوشش کوي چې په هغې باندې سرمایه ګذاري وکړي او د دې ځمکو نه استفاده وکړي. خو لکه په آینده کې دې ته پر حکومتونه به ډېر زیات متوجه وي تر څو د اوبو یا د کانالونو سیستمونه جوړ کړي، تر څو دغه غټې دشتې او دغه غټې ځمکې د اوبو لاندې شي او خلک ترنه استفاده وکړي او افغانستان د خوراکي توکو کم از کم یا د اولیه کوم خوراکي توکي چې دي د دې نه خودکفا شي. ځکه موږ اوس هم اکثره د افغانستان خوراکي توکي چې دي دا راوارديږي، ډېر کم تولید یا 50% تولیدات زموږ خپل دي، د هغې نه باقي ټول موږ واردات لرو. که دا غنم دي، که وریجې دي، که لوبیا ده، که ځینې میوجات او سبزیجات دي، او په دې کې موږ ستونزه لرو. لکه تر اوسه پورې موږ په اکثره د دې کې خودکفا نه یو. نو دلته موږ ضرورت لرو چې دا زموږ باقي شاړې کومې دشتې یا ځمکې چې دي دا هم د اوبو لاندې شي او د زراعت دپاره د دې نه استفاده وشي.
ډېر مننه. تخنیکي همکار هڅه کوي چې له حاجي محب الله سره چې د کابل په سروبي ولسوالۍ کې ګڼې شاړې مځکې سمسوري کړې تماس ټینګ کړي، خو تر اوسه پورې ټلیفوني ځواب نه وایي. دغه راز له ښاغلي حمید هلمندي سره هم زموږ هڅو نتیجه نه ده ورکړې چې په خپرونې کې راسره وي. یو اورېدونکي ته ورزو چې زیات انتظار پاتې نسي، مهرباني وکړي ازادي راډیو د ستاسو تماس رخصوي.
محترم، زموږ غوښتنه د اسلامي امارات څخه دا ده چې موږ د بادغیس القوی سړک ډیر خراب دی، ډیر مشکلات دي. زموږ مریض تر شپخانی پورې نشي رسیدلی. موږ شپخانی نه لرو، د اوبو سره ډیر مشکل او اوبه نه لرو، اوبه مو تر وی دي. موږ د اسلامي امارات څخه دا غوښتنه ده چې موږ سړک ته جوړ کی، موږ ته دی پاملرنه وکي، موږ ته دی د خدمت وکي.
په کوم ولسوالۍ کې اوبه تر وی دي؟
غورما چولسوالۍ کې اوبه تر وی دي. نو جرونه دی په دوکې وبه نسته، د ډیر ډیر زې څخه موږ وبه راوړو.
او تاسو خپل کرنه څنګه کوي؟ اتمن التباغونه یا هم کرنیزم ځکه هم لري.
نو زمور دا چې دی یا سیلابې دی یا داسې په باران باندې زمور کښتونه کیږي، دا څو کال کې زمور کښتونه اصل ته ورسیږي، بارانونه نه باندې کیږي، هغه د بینه ولر شي.
ډیر مننه اوریدونکو. یو له باد غیسنه ورسته به د پروګرام ملمنو پر دې موضوع کې غوښتل خبري وکړي، دوی ته به وخت ورکړي. بل اوریدونکو هم په لاین کې دي، مهرباني وکړئ ازادي راډیو د تاسو تماس رخصوي. په افغانستان کې د کرنې په برخه کې پر تجربه خبري کوو.
السلام علیکم ورحمت
الله. وعلیکم السلام. مهرباني.
زه د بازمحمد د زابل ولایت شمولزو سره د ولسوالۍ سره په تماس کې یم.
بازمحمد صاحب، په شمولزو ولسوالۍ کې تاسو شاړې مځکې لري، که فکر کوئ چې شاړې مځکې په سمسورو مځکو د بدلېدو په حال کې دي؟
شاړې مځکې دلته زموږ په ولسوالۍ کې، خو شاړې مځکې اوس فلحال سخته ډېرې شوې په دغه وجه باندې، ډېرې شوې چې دا وچکلۍ شوې. پخوا خو به له دا رودو څخه بېلې راوښتې وې، په دا بېلو باندې به آباد و، اوبه به په رودو کې به یې دي، نو وس رودونه وچ سو بیلی وچ سو وس چل چا برمی ویلی پا برمه بندی و لجری بنده که پنده لجری بنده که نایت شیر جری بنده که آباده کری نورنده که خداقای شاری پرتی دی کم کاریزونه چی و آقا وچ سو و دلتا تواسه پری نه ده دولت لخواسته نه ده مستاق لخواسته از بندونه جور سوی دی تو بکی زخیره چی تیا کاریزو تا پایدوار که یا بیلو تا پایدوار که نو په خواد از مرته منځکې کې بیلی وی کاریزونه وکړه نو وسغه نسته بارانونه نسته وچو بده د خلکو چې پنځه درخت وی هغه وچسلی نو دلته چې دا ډیر خلک له سختې سره مخامخ دي منځکې ډیر دي او اصلي نسته اصل خو اوبو باندې کېږي نو چې اوبه نه وي اصل به په چش باندې وشي
نو دا خلک کالته گزاره څنګه کوي؟ یعنی ځینې کسان مجبور سوي دي چې نورو ځایونو ته کډه وکړي که اوس دا خلک هم دغه ستونزو سره سره هلته ژوند ته ادامه ورکوي.
یا خلک نه دي کډه سوي، خلک زموږ له ولسوالۍ څخه شکر الحمدلله نه دي کډه سوي، خو دغه برمې شروع دي، بس دوه انچه اوبه پیدا کړې، یو انچه اوبه پیدا کړې، هغه پر سل متره پر یو نیم سل متره باندې اوبه پیدا شي. بلکې دلته دا زموږ کومه د سرحد علاقه چې ده، دا د زنجیر منطقه دا اوبه مخکې خوږې وی پر پنځوس متره باندې خوږې اوبه وی، اوس چې برمې کښته شوې اوبه یې ترخې شوې، هغه اوبه چې پر مځکه باندې ولګوي هغه ځمکه تکه توره شره واوړي، نه باغ کوي، نه غنم کوي، نه یې بل فصل کوي. نو خلک له مشکلاتو سره مخامخ دي، کډه سوي شکر الحمدلله نه دي په یوې بلې خوا ته. نو خو بس ورته پراته دي، خو ارام څه وکړي بېچاره، پر کومه خوا ولاړ شي؟ هر ځای لمر ولویجار ځای تیاردار ځای دغه وچکلي ده په ټول افغانستان کې.
ډېر مننه ستاسو نظر هم اوریدل سو، په دې هیله چې د دغو ستونزو د حل لپاره اقدامات وسی. یو بل اوریدونکی هم پلان کړی، مهرباني وکړئ ازادي راډیو د ستاسو تماس رخصوي.
السلام علیکم، کا استاد مننه ټول اوریدونکو ته نیک هیله او احترامات
وړاندې. وعلیکم السلام، مخکنه اوریدونکو هم له زابل او توخی صاحب، ستاسو وضعیت څه دی؟ په کوم ولسوالۍ کې سوال ته د شاړم زکو د غرض د سمسورم زکو په اړه معلومات راکړي.
زه د زابل ولایت د شاجوی په ولسوالۍ کې د کلات د مرکز څخه پر ختیځ لوري په شپږ شپېته کیلومتره کې موقعیت لري، کابل کندهار په لویه لار کې. موږ دلته هم ګزاره کوو او په ارغنداو کې هم کوو. نو رښتیا هم زموږ د شاجوی ډېرې ښې مځکې دي او ډېرې ښې ساتې اوبه یې دي، خو البته د اوبو سطحه یې کال پر کال باندې درې متره دوه متره تر پنځو مترو پورې کښته ځي. نو اکثره برمې یا دغه ژور څاګان پر سل متره پر اتیا متره باندې ولاړې دي. نو موږ په سرای کې اوس تل حاله د خوراک اوبه یو انچ راکاږو، نو دا پر سل متره باندې موږ برمه وهلې ده. نو کښت زراعت د شاجوی د ولسوالۍ مهم کښت کشمش، زردالو، مطلب زیره، غنم، نو داسې بادام، دا یې هغه مهمې میوې دي. او د ارغنداب کې اوس الحمدلله نوی دا درې څلور کاله کېږي چې انځر پر مخ تللي دي. انځر یو ډېر ښه درخته ده او ډېر ښه میوه ورکوي، او په ټولو میوه جاتو کې چې ترت او ښه قیمت لري هغه د انځرو میوه ده. نو په ارغنداب کې ډېر ښه انځر کېږي او انځر خرڅېږي، او ارغنداو یو غټ پراخ رود لري، دا اوبه یې ټولې رودباره دي. دا رود تللی ده، د دالې په ډم باندې ګډېږي. نو له ناور له سیمې د غزني د خره نقل شوی ده. نو دلته هم بادام او مطلب کښتې دغسې غنم و زردالو داسې شان کېږي. نو دا ډېر ښه کښت ورکوي، خو البته دلته زموږ دښتې سي دي، دا تقریبا نوي پیسده اوس سمسوري شوي دي د سولر انرژي له لارې. ټولې دښتې اوس تقریبا تکې شنې دي. زموږ د زابل ولایت د کلات په شمال لویدیځ کې یو سیمه ده، سداد اومکي دښته ورته وایي، دا ډېره پراخه دښته وه. اوس چې ورشي دا ټوله سمسوره ده، ټول باغیات دي، باغونه دي. نو دا اوبه له دې وجهې څخه ځکه چې د اوبو تولید دغونه نه ده لکه مصرف شي زیات ده، خو بیا هم په هر حال باغونه ډېر فعال دي او ډېر سمسور دي. نو لکه څنګه چې عجیب ازنامت صاحب د شمنزو څخه د خپلې ولسوالۍ انځور درکوي، نو هغه خوا د درد کوي. نو زموږ د میرزانی ولسوالي ده، د اتغر ولسوالي ده، د مطلب شادي سپا ولسوالي ده، دا هم انار هم لري او انځر هم لري. خو البته اوبه ټولې د کنیدو په درشل کې دي، ځکه چې زموږ د ترنک رود پخوا زموږ غټې غټې ویالې وې، یعنې د شاجوی ویاله یو غټه ویاله وه، تر د ډېر هکتار ځمکه خړوبېده، دا مطلق ډول وچه شوه. حتی د ترنک رود په کلي توګه وچته په یو وسو په سیلاب کې کله راشي، نو کاریزونه وچتي تقریبا په ټول زموږ په ولسوالي کې که یو لس کاریزه چېرې اوبه درلودې، دا ټول وچ شو. د څه سبب وچ شو؟ له دې سببه چې دغه برمی یا سولر انرژي زیاتې شوې. اوس بیا په دې تخنیک نور پر مخ ولاړی، په غرو کې دا پیچي برمی دي، یعنې په پیچ باندې ځي، دا تقریبا په څو ساعتو کې سل متره ځمکه غاروي، نو د دغه انچونه هم پراخ دي، دا بیا ډېرې زیاتې اوبه کوي. اوس د خلکو ودې ته مخه کړې ده چې دغه پیچي برمی وي په ځمکه کې، نو دا هم اوبه راکاږي. نو په ټوله کې تر ډېره حده زموږ کښتو زراعت پر مخ تللی ده، او خو البته میوې هم هېڅ نرخ نه لري. نو دا زموږ له په آخر کې دا پیام ده د اسلامي امارت د تجارت وزارت ته، چې زموږ د شاجوی زموږ د زابل میوې لکه کشمش وڅکې، مثلا بادام زیره، دا ټول شیان پر نیم قیمت باندې ولاړ دي. نو خدای دې وکړي چې د یو آزاد بازار ورته پیدا کړي، یا د هوایي دهلیز له لارې د زموږ میوجات خارج ته صادر
کړي. ډیره مننه د ازادي راډیو د ژوند رنگونو پروګرام په ژوندۍ بڼه اوري. بل اوریدونکو ته هم ورزو، بیا ورزو د پروګرام میلمنو ته مهرباني وکړئ. ازادي راډیو د تاسو تماس رخصوي.
محترم د بادغیس ولایت د غورماشت ولسوالۍ مړکن ولې محترم زمر د اسلامي امارات څخه دا غوښتنه چې زمر سره کال خوي سړک زیرا ته پوښ کې مریض متری ځای پورې نه رسي.
اول ته د زراعت په اړه کراته وایست چې زراعت په څه وضعیت کې دی، وچکالو یو کوم تاثیر کړی، د اوبو سطح ټیټه ده، جګه ده څنګه ده؟
یار محترم وچکالی ډیر تاثیر کړی، وچکالی دون تاثیر کړی چې وخت د کښتو راسي، وخت د اثر لاسي وری ودریږي، بل او بن لرو په سیلاب باندې، هغه سیلابونه مره باندې ورکسي، بل هم کښتونه ټول دغه خراب حال سي، بل د درې څلور کال داسي وچکالی را باندې راسي.
ډیر مننه. مخکې هم یو اوریدونکو له بادغیس نه زنګ وهلې وو، شاغلی سیدی، دا اوریدونکو نظریات هم تاسو ووریدل، چا د نوتورو اوبو په اړه شکایتونه کول، چا د اوبو د سطحې د ټیټېدو په اړه، چا هم د مارکیټ د نشټوالي په اړه شکایتونه درلودل، په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟
مختلف مشکلات چې دی وړاندې تل، خو یو ورور اشاره دی ته وکړه چې برمی زیاتې شوې دي، او د رودونو د کمیدو علت برمی و خود کنه، چې برمی خلک وهي او رودونه ورسره کم شوي. خو په رودونو کې چې کومې اوبه راځي، د هغې منبع چې دی هغه معلومه وي، اوس کوم مشکلات چې دي هغه لکه طبیعي دي، بارانونو کمښت یا د واورو کم ورېدل، او دې سره د ځنګلونو یا نشتوالی یا کمیدل یا ځنګلونو وهل یا قطع کول، نو دا هغه څه دي چې زبنګ په رودونو کې چې کومې اوبه مخکې راتلې هغې تاثیر کړی دی، هغه کمیږي. او د ځمکې لاندې کومې اوبه چې دي، هغه هم بېرته په همدې منابعو پورې تړلي دي، چې واورې ځنګل وي، د بارانو اندازه زیاته وي، نو په هغه کال به آبادي، او هم به په رودونو کې اوبه راځي، هم به د ځمکې لاندې اوبه زیاته وي. خو یو څه ده چې بدې ته اشاره وکړو، هغه دا ده چې کوم ځایونو کې چې برمی وهل کېږي او د ځمکې لاندې اوبه راویستل کېږي، په دې باندې فصلونه کرل کېږي، اکثره خلک اوس هم دا اوبه داسې استعمالوي لکه مخکې به چې د رود اوبه استعمالولې. او دلته ضرورت ډېر دا ده چې دوی لکه د تخنیک او ټکنالوژي نه استفاده وکړي، او د اوبو په کم لګښت او په کم مصرف باندې دوی زیاتې ځمکې آبادې کړي. یو د هغې نه دغه د اوبو د سپما کومه ټکنالوژي چې د څاڅکو بخار سیستم دی یا باراني بخار سیستم دی، یعنې که څوک داسې فصلونه کوي چې هغه ګڼې یا غلجات دي، مثلا غنم، جوار او داسې نور فصلونه کوي، دوی کولی شي چې دا په باراني بخار سیستم باندې تقریبا تر 50% پورې اوبه دوی کولی شي چې سپما کړي، او هم به حاصلات تقریبا تر 25-30% به د دوی حاصلات لوړ راځي. او کچېرې دوی مثلا باغونه کوي لکه دوی ورته اشاره وکړه چې د انځرو باغونه دي، د انارو باغونه دي، په هغې منطقه کې یا د بادامو دي، نو هغې د پاره دوی کولی شي چې د څاڅکو بخار سیستم نه استفاده وکړي، نو په دې سره به دوی شاوخوا 70% پورې اوبه سپما کولی شي. که چېرې په ساده الفاظو کې ووایو، که چېرې یو څوک د باراني او بخار سیستم د عصري طریقې نه کار اخلي، که اوس په یوه برمه باندې دوی 10 جریبه اوبه کوي، نو په هغې وخت کې دوی کولی شي چې 40 جریبه ځمکه پرې اوبه کړي. او د څاڅکو بخار سیستم باندې چې کوم باغونه اوبه کېږي، که چېرې دوی اوس ساده او بخار دپاره د یوې برمې نه 10 جریبه اوبه کوي، خو که چېرې د څاڅکو بخار سیستم دوی نهستي، نو دوی کولی شي چې 10 جریبه ځمکه اوبه کړي. نو که چېرې دغه ټکنالوژي په دې ساحه کې یا منطقه کې عامه شي او ټول خلک ترې استفاده وکړي، نو داسې ویلی شو چې د دې سیمې تقریبا 70% اوبه چې دی موږ سپما کولی شو. دا اوس چې اوبه څومره مخ په کمېدو دي، دغه ورته اشاره وکړه چې حتی هغه خوږې اوبه چې دي ختمې شوي دي، برمې چې نښته بیا نو ترخو اوبو ته رسېږي، بیا هغه اوبه نه بیا د څکلو قابل وي او نه فصل ته فایده کوي، یعنې نه فصل په هغې باندې کېږي. نو د دې یو خو مخکې مې اشاره وکړه چې لکه طبیعي مشکلات دي چې وچکالیانې دي، د بارانونو نشتون دی، د واورو کم ورښت دی، او همدارنګه بل دا چې لکه په اکثره ځایونو کې اکثره هیوادونو کې دوی کوشش کوي چې هر مشکل ته هغه خپل جواب پیدا کړي. نو موږ باید د دې په تمه نه شو چې کېدای شي دغه وچکالیان همداسې دوامداره شي، خو د دې دپاره باید د حل لارې پیدا شي. هغه د سیلابونو اوبه چې راځي یا د بارانونو اوبه چې راځي، هغې دپاره باید مختلفو منطقو کې کوم ځای کې چې امکانات وي هغلته چک ډیمونه جوړ شي، لکه دا اوبه ایساري شي، اوبه ټولې موږ پرې نه دو چې هغه اوبه یږي او ضایع شي. لکه یو ورور چې دا د ترنک د رود خبره وکړه په زابل ولایت کې، په قلات کې چې کوم رود تیریږي، په دې باندې ښه امکانات شته چې د دې اوبه په ځینو موسمونو کې ډب شي او درول شي، خو دا دغه غواړي لکه مصارف غواړي او دا د اشخاص یا افرادو کار نه، لکه د حکومت په سطحه باید په دې باندې کار وشي، ډیم پې وتړل شي او بند پې جوړ شي، تر څو دغه شاوخوا ځمکه کې د اوبو انچارج یا د اوبو سطحه ځینې بېرته راپوره شي. نو دا هغه څه دي چې دې کې ځینې شیان هغه دي چې موږ ترې کولی شو استفاده وکړو یا موږ په کار واچوو، او ځینې داسې دي چې طبیعي دي او هغې ته به صبر کوو چې مطلب د واورو وروختونه یا د بارانونو وروختونه تر څو د ځمکې لاندې اوبه بېرته چال شي. خو یو شی بل دا دی چې دغه د برمو په ذریعه باندې د ځمکو اوبه کېدل لکه دې ته د خلکو ضرورت دی، موږ هم نشو کولی چې سړی داسې سپارښتنه وکړي چې د دې نه وروسته دې څوک مطلب برمې نه وهي او ځمکې دې نه اوبه کوي، ځکه په هغه منطقه کې دا خلک چېرته اوسېږي، کله چې سړی دغه سیمې ته لاړ شي بیا دوی ته معلومات کېږي چې د دې خلکو بله چاره نشته، ځکه دوی مجبور دي چې په دې منطقه کې اوسېږي، دلته پاتې شي او د دې خپلې ځمکې نه استفاده وکړي. د ځمکې نه د استفادې کولو دپاره یوازینۍ لار دوی ته همدا پاتې کېږي چې دوی مجبور دي برمه ووهي او دلته اوبه را پیدا کړي. که چېرې مطلب دې دپاره دایمي د حل لاره بیا دا ده چې دوی ته اوبه راتېرې شي د یو رود په ذریعه باندې، د یو سیند په ذریعه باندې، لکه دې ته یو کانال یا یو بند تړلو په ذریعه باندې ته اوبه را پیدا شي. او د هغې نه علاوه نو دا خلک مجبور دي چې دوی برمې ووهي او دا خپلې ځمکې خړوبه کړي. هغه څه چې موږ دوی سره کولی شو دا د ټکنالوژي معرفي ده، دې کې باید لکه د دولت د خوانه حتی د ځینو موسساتو د خوانه باید د خلکو سره همکاري وشي، تر څو دوی لکه د کم اوبو نه زیاته استفاده وکړي او زیاته ځمکه خپله خړوبه کړي.
ډیر مننه ښاغلی سیدی. د کرنې دغه راز د بڼوالۍ د چار متخصص حمید هلمندی هم را سره وصل دی. هلمندی صاحب، تاسو په کندهار او نور ولایتونو کې د پیستو په باغونو یا هم په کرنیزو مځکو د شاړو دښتو په بدلون کې مهم نقش لوبولی، په دې اړه کې خپلې تجربې را سره شریکې کړي چې تاسو پایل څنګه وکړ.
بالکل بالکل، موږ هم په دې باره کې تقریبا 10 کاله مخکې دا پروګرامونه شروع کړي وو چې څنګه کولای شو چې د مځکې لاندې زیرمو څخه ډېر استفاده ونه کړو او په لږ استفاده سره وکولای شو چې ډېر باغونه کښېږدو. نو موږ د دوه بعدو څخه، د دوه حصو څخه موږ پر دې باندې کار شروع کړی. یو دا دی چې د باران اوبه چې باران وري څنګه په مځکې ذخیره کړو، یعنی عرضه زیاته کړو. عرضه څنګه زیاتولی شو چې د هر څک د هر باران څنګه ازمې استفاده کولای شو. نو د هغوی دپاره موږ مزکی جوړی کړی دی چې وخت چې باران کیږي مزکی کې وب ساتو مزکه غنی کوو مشبو کوو یا د وبونه چې زیات وخت کولای شي داغه مشبو مزکو څخه استفاده وکړو. لکه موږ کدرته وایم چې دغه تراکتور پراتګ سره اکثر مزکی مخراب کړلې ځکه چې د 40 سانتی ورسه یو کلاک پرشم پاکستان افغانستان پاکستان مزکی مخل کړی ده او خلک د دې پرش څخه خبر نه دی د 40 سانتی لوړ مزکه وی په دوپال باندې فکر کی چې مزکه شارس ولولې د 40 سانتی ورسته یو سخت متکا ده چې هغه پاتېږي د وبو د جاز مخنیوي کی. نو که موږ وکولای شو چې دغه کلاک دغه کلاک منطقه دا نرم کو په چیزل باندې یو غټ تیشونه دي چې د یو متر دغه لري پر لري ویو. نو موږ کولای شو چې ډیر اوبه په مځکه کې وساتو او د مځکه د اوبو د بیدل مخه ونیسو. لوی تاوان چې موږ ته باران په وخت کې پیښیږي هغه د دې چې مځکه چې اوبه نه جذبوي او د مځکه سر سدي سه اوبه وزی او په تو زی د مځکی هغه ش طبقه هغه سر خیزه طبقه هغه ام وړي نه وازه چوباره سه زی بلکې هغه سر خیزه متکه هم رڅخه وړو. نو موږ د ارزه په حساب کې چې څنګه کولای شو چې ارزه زیاته کوی او کم باران څخه ډېر استفاده وکړو ډېر اقدامات په مخ کې لرو بیل چکټه موڅخه چکټمونه هم بهترین کار دی. زه دا ورور د نظر سره بالکل موافق یم ولی د چکټمو د مخ فردان موږ څه کولای شو هر سړی څه کولای شي هر دیقان څه کولای شي چې و کولای شي چې د اوبو په خپل مځکی اوبه وساتي. نو هغه یو دغه دیشتم ځکه نرمه کی او د باران په وخت کې د مځکی مشبوهیت لوړ بوزي مځکه مشبوه وساتي. تاسو د استرالیا د تجربو څخه ذکر د انسانان استفاده کولای شي. استرالیان د باران په اوبو باندې خپل کښتونه کوي اوغوی مځکی هم لیزر لیول کړی دي او هم په زمین کې د مځکې د مشبوهیت لپاره شرایط برابر کړي دي. وخت چې باران کېږي جذبېږي او بهېږي نه. نو بیا ډېر وخت دغه مځکې د مشبوهیت د رطوبات څخه نباتات استفاده کوي. بعضی وخت که موږ بعضی خلک وګوري موږ نیکګانو دا چکډمونه جوړول او به راګرځول په هغه چکډمو کې بیا ورسره للمي کښتونه ورسره کول خټکی دوانې مختلف شانې کړل او په هغه مشکویت مځکو باندې به خپل حاصلات مخته بیول. دا پایسه کې د ارزاس ول تقاضا موږ څنګه راښته کولای شو لکه مخکې چې ورور د بعض ټکنالوژیانې وشولې ولی زه د ورور سره موافق په دې موافق یم چې بهترین ټکنالوژیانې دي مګر افغانان بیچارهګان دا یو خاص سرمایه گذاری غواړي او دا سرمایه گذاری د اکثر د خانان په واس نه ده پوره. خو بیا هم بعض انتخاباتونه لرو مخکې د جنسي ټکنالوژي ته ولاړ شو هغه دا دی چې موږ څنګه کولای شو چې په مځکې مو د اوبو د خوا غني کو او د لږ اوبو څخه څنګه استفاده وکړو. زموږ مځکې اکثره د وطن مځکې مو دا مایکرو ارګانیزمونه نو نه پوهېږي چې پښتو پارسي کې موږ هغه ته څه وایو. دا په ځکه کې اکثر د مابین تللي د وچکالۍ په خاطر او د غیر مسؤلانه کیمیاوي سرې د استعمال په واسطه سره د مځکې مو خرابې سوي دي او نبات چې پخوا فرزن درې سوه ایم ایم اوبو ته ضرورت درلودي اوس باید 500-600 ورکړو څو لکه غنم څو وکولای شو چې هغه غنم و خپل دغه حاصلات ته ور و ورسو خپل غنم ورسو. نو زموږ په کندهار کې په فارم کې موږ دغه مایکرو ارګانیزمونه تجربه کړل وخت چې مو ځکه ته د مایکرو ارګانیزمونه ورکړل موږ د اوبو په کې چې په یو هفته کې مو بور کولې اوس مو الحمدلله دی په درافتو ته اغم ځکه ورسول په دروفتو کې اغم ځکه بیا وب نه غواړي. نو موږ حاضر شو د خپل تجربې د دوستانو سره حاضر کو ځکه چې دغه مایکرو ارګانیزمونه موجودیت په ځکه کې کوشش کوي چې هم غذایی مواد هم وب نبات ډیر جذب کی وخت چې ډیر جذب کی نو بیا ژر نبات تند نه کی.
خو ښاغلی نذیر احمدزی، ځینو هیوادونو افغانستان کې د شاړو دښتو د زرغونولو او کرنیزې کولو په اړه د مرستو ژمنې کړې وه، لکه جاپان په ننګرهار کې د ګمبیري دښتې د سمسورولو خبره کړې وه. فکر کوي چې دغه ګمبیري دښته کې چې د زرغونولو هڅې پیل سوي ده، د جاپان په مرسته سوي که ستاسو په څیر نورو کسانو هم په خپل شخصي اقدام سره د هڅه پیل کړي؟
ډیره مننه. زه چې مخکې ما د ناکمره د مرګ نه وروسته بیا کوم اقدام نه ده شوی په دې ګمبیري ډاکې، نو د هغې نه وروسته ما د خپل ځان سره او د ما ځینې ملګري په کویت هیواد کې چې دي تجاران یغو دغه فیصله وکړه چې راځئ دا زموږ هیواد د سیاسي کشمکش په افغانستان کې وي، خو موږ به هیواد ته کار کوو او دغه خپله سرمایه چې زموږ د کویت هیواد کې دا یو څه دا څه باید په خپل هیواد کې سرمایه ګذاري وکړو چې آینده نسلونو لپاره د نورو تجارانو لپاره د افغانانو لپاره یو ښه مثال پاتې شي. نو په دې اساس به د موږ کویت هیواد ته راغلي او دغلته د جاپان د جفادي مرګ نه وروسته بیا دلته څه کار نه ده شوی او دغه 8000 جرب ځکه تقریبا نه دی ګمبیري دښته چې دا دی شهید سردار داود خان د پلانونو څخه پلان دا و چې هغه یو پروګرام و چې په دې کې زراعتي ځکه جوړه کې او د کونړ اوبو ورته راوچتې کې او د کانال را تیر کې، خو متاسفانه سردار داود خان په حق ورسید او دغه پروګرامونه داسې پاتې دي په ټپه پاتې دي. خو اوس امارت اسلامي چې کوم اقدام کړی دغه خصوصي سکتور ته دغه ځکه ورکړي دي، نو ما د 1500 جرب مځکه موږ ته امارت اسلامي را کړې ده چې د 1500 جرب مځکه موږ ټول آباده کړې په موده د یو کال کې، او تر اوسه پورې موږ 100000 بوټي د سترسو انیمالټې چې هغه 100000 ندي ان ساده خبره ده چې سپینې مالټې او لال مالټې چې موږ ورته وایو، نو دغه مالټې موږ کرلې دي او ټول نتیجه ورکړې ده. یو 200000 پورې موږ د لاچی بوټي چې دا وبم زیاته مصرفوي، خو بیا هم د هوا د توپان د مخنیوي په خاطر موږ په دغه سندي او په دغه غیر کومه منطقه چې دغه د استعمال شده منطقې کې موږ کرلې دي. دا چې ما ځکه ولې وکرل دغه دا په دې اساس چې ما د ناکمره د کوم ځکه چې کار کړی ده په ګمبیري کې یا د کونړ سیند په غاړه باندې، نو هلته هم دغه لاچي بوټي کرل شوي دي. خو دې کې یو رقم بوټي دي لاچیانو کې چې هغه اوبه ډېره کمه مصرفوي، هغه بوټي موږ دلته تر 200000 پورې دا بوټي اوس ما کرلي دي چې هغه هوا زموږ د ماټو او توپان زموږ ماټو ته نه پرېږدي او دې ته باشکن بوټي وایي، نو ځکه دا بوټي وکرل. بله خبره دا ده چې لکه دا ځینو رونو چې ویلې دي چې دیمونه ما په خپل سرمایه باندې تقریبا واړه واړه چک ډیمونه تقریبا 10 چک ډیمه جوړ کړي چې هغه باراني اوبه په هغه کې زو جمع کوم چې زمونږ د کویانو سرچینې کوي شي او دا اوبه موږ نه لاړې نشي سیلابونو کې. د دین علاوه ما چې دا اوس د ځینې انجینرانو رونو او په کویت هیواد کې چې کوم د ډراپ سیستم لکه تاسکی سیستم ورته وایي، دغه سیستم ما کویت کې د کویت هیواد په صحراو کې لګولی او هغه ټولو ښه نتیجه ورکړې، نو دا ډراپ سیستم ما اوس شروع کړی چې ډېره ښه نتیجه ورکړې. نو د 3 انچه اوبو باندې تقریبا موږ 10 جرابه بوټي اوس موږ دا اوبه خرل کولی شو، نو 10 جرابه چې یو 3 انچه اوبه موږ ته ډېره سما د اوبو سما کېږي. نو ډراپ سیستم سره ډېر کامیاب سیستم ده او په کویت هیواد خو هغه 50 تر 70 ډیګري سینټیګریډ پورې هغه هوا رسیږي، خو دلته الحمدلله هوا هم صحیح ده او بل اوبه هم خوږې دي په دې ځای کې، نو د ډراپ سیستم ډېر کامیاب ده. بل دې د دین علاوه موږ چې کوم په کویت هیواد کې یو رقم بوټی ولیدل چې هغه ته ججوبر وایي، ججوبر یو بوټی ده چې ډېره غټه پیسې کوي چې د جازونو په انجن کې د آیل دینه جوړیږي او بل خوراکي وړي جوړیږي چې هغه دومره قوت لري کوي انسان تر دوا ورځو درې ورځو پورې خوراکونه کې نو دای به مړ وي. نو دا جوجو بر چې د امریکا او په اسرائیلو په دغو هیوادونو کې کرل کېږي. نو زمونږ پلان دا ده چې زمونږ یو دوست کویت هیواد دوست هغه غواړي چې دا جوجو بر بوټی مونږ را نقل کړو او دا په داسې ریګستاني علاقو کې کېږي لکه کندهار کې دي دلته لکه دا خپله ګمبیري دشته په دې کې ډېره ښه نتیجه ورکوي. باید مونږ داسې شی وکړو چې هغه افغانانو ته او د افغانستان خلکو ته فایده ورسیږي. اوس مونږ په دې نږدې وخت کې مونږ یو ملي پارک د شروع کړی چې هغه زمونږ شاوخوا غونډۍ دي. هغه غونډیو کې مونږ د افغانانو لپاره ځکه مشرقي او داسې ساحه نه لري چې هغه یو ملي پارک ولري چې هغه هلته افغانان د سیاحت لپاره راشي. مونږ دغه یو پارک باندې مسکار شروع کړی ده. بله یوه ډېره اساسي موضوع دا ده چې که مونږ وګورو دغه اوبه چې دي دغه یو مخکې به تېر ولسمشر به یو کیسه کوله چې مونږ ایران ته اوبه ورکوو نو دوی د مونږ ته تیل راکړي. دا خبره بالکل حقیقت لري. په کویت کې د یو لیټر اوبو بیه 100 فلسه ده چې یو دینار 100 فلسه ده. د یو لیټر اوبو بیا 100 فلسه ده او د تیلو یو لیټر بیا 40 فلسو نه نیولې تر 60 فلسو پورې ده. څو چنده ده اوبه ګرانې دي. نو مونږ خوا کې یو کونړ سیند لرو چې هغه تاسو ټول افغانانو ته معلوماته که مونږ خلک او حکومت او د خلکو په همکاري او د حکومت په همکاري قاضي عقل که مونږ ډیم جوړ نکو د دې ځنه لکه دغه د کامورا چې یو کانال دا تیر کړی 20 کیلومتره ده. دغه ولس تر 100 کیلومتره پورې که مونږ دا کانال نور تازه کو لګي ډبل کو نو دا اوبه به زمونږ درنټې ته اوبه تویي او دغه اوبه باندې به ټول خړوبو دا 10000 جریبه مځکه به خړوبه شي. ډېر کم مصرف دی راځي تقریبا د 100 تر 200 کیلومتره پورې ما اندازه کړی ده. نو دغه مځکه به ټول خړوبه شي او دا به یو ښه مثال او په تاریخ په زرینو کرښو کې به د طالبانو حکومت دا نوشته کېږي چې دغه اقدام یې وکړو لکه څنګه چې قشتېفه کې اقدام کړی او دلته هم دغه یو اقدام وکړي که مونږ که چېرته ډیم جوړ نه شي نو مونږ ته دغه یو کانال که ډبل شي او دغه کانال را تېر شي نو ټوله مځکه 10000 جریبه چې دا ټوله خړوبېږي او نتیجه به ټول افغانانو ویني او ټوله فایده افغانانو ته رسیږي.
مننه ژوندی اوسئ. ښاغلی سیدی، افغانستان کې د اوبو د سطحې ټیټېدو هغه کرنیزې او سمسوري مځکې زیانمنې کړې چې خلک ورڅخه ګټه اخلي. دا څومره یوه جدي مسئله ده په راتلونکو کلونو کې؟
څومره زراعتي توکي چې موږ په داخل د هېواد کې ورته ضرورت لرو هغه اکثر چې دی موږ نشو تولیدولی. په همدې وجه چې ځمکو ته لاسرسی کم دی یا ځمکې کمې دي. خو اوس چې موږ نورې زراعتي ځمکې زموږ نه شاړي کېږي او هغه د لاسه ورکوو نو دا لکه ډېره یوه جدي ستونزه ده. خو دې ته باید لکه حکومتونه ورته متوجه شي او خصوصي سکتور هم باید دې ته متوجه شي. لکه اوس چې احمدي صاحب کومه خبره وکړه که چېرې دغه خصوصي سکتور ټول سره هماهنګ شي، همغږي شي او حکومت هم ورسره همکاري وکړي. دلته دغه د ګمبیري دښتې که چېرې مثال ورکړو دلته په هرو 10 جریبو دغه خلک مجبور دي چې یو کویه وباسي. خو په هر یو کوی باندې تقریبا تر $6000 پورې مصرف راځي او دلته به د دې کویانو تعداد چې دی دا به په زرګونو ته رسیږي. یعنې په زرګونو کویانو ته به ضرورت وي چې دغه ځمکه خلک اباده کړي. خو که چېرې د دې خلکو سرمایه راواخیستل شي د دې کویانو په ځای باندې او همدارنګه حکومت ورسره همکاري وکړي او ځینې مرستندویه ټولنې یا موسسات ورسره همکاري وکړي نو د دې نه دا به ډېره بهتره وي چې لکه د کونړ اوبه چې حد پورې هغه د ناکامورا د راجوي کړي دي او هغه خپله ځمکه پیلته اوبه کوي یا هغه منطقه پرې اوبه کېږي نو دغسې یو اقدام وشي او دغه ځمکه پرې اوبه شي. او اصلي پوښتنه دې چې کومه وه لکه دا ډېره مطلب خواشینوونکې ده چې زموږ موجوده ځینې زراعتي ځمکې یا تیلاونه وړي او یا هلته موږ د اوبو د کمښت سره مخ کېږو. وچکالي ده مثلا په هغه رودونو کې اوبه نه راځي او په ځینو ولایتونو کې حتی د زیرزمیني اوبه چې دي ځمکې لاندې اوبه چې دي ښکته دي. یعنی هر کال دوی 2 متره نور کوشش کوي یا نورې برمې وهي یا دغه موجوده کومې برمې اساګانې چې وهلي دي دا ورته ژورې د څو اوبو ته ځان ورسوي.
نو دا وړه جدي ستونزه ده او حال شاید د سړي راسانه نه چې هغه مطلب زمونږ د سوي خلکو تیاری چې هغه لپاره تلاش پکار شي او خلکو ته په عامه پوهاوی به کوو خلک به پوهیږو چې د کوم اوبو نه څنګه زیاته استفاده وشي همدارنګه مندي صاحب چې کوم موضوعات ته اشاره وکړه ډېر بهترین موضوعات چې څنګه کولی شو چې په د بارانونو اوبه چې دي په مؤثر شکل باندې په ځمکه کې جذب شي. موږ یو ځل ایران ته تللي وو. ایران کې ځینې ساحې دي چې هلته دوی انځر کرلي دي او انځر چې دي په للمي ځمکو کې کرلي دي لکه په للمي شکل باندې. نو هغې ساحه کې تقریبا 3000 هکتاره د انځرو باغونه دوی لرل چې دا ټول للمي کرل کېدل. خو بیا هغوی وویل چې کوم کال د ورښت اندازه کمه وي لکه د 200 میلی‌متره نه د باران اندازه کمه وي نو دوی بیا هر بوټي ته په ټانکرونو کې اوبه ورکولې او هغه بوټي ژوندي ساتل. هغه بوټي به فعال وي. هغې ته په هغه منطقه کې د انځرو فابریکې جوړې شوې وي. یعنی ضرور نه ده چې زمونږ اکثر زمونږ ته چې مونږ مطلب د هغې د آبادولو فکر کوو زمونږ په ذهن کې د هغې اوارول راځي په هغې کې تراکتور ګرځول راځي هغې ته مطلب د ویالې سیستم جوړول راځي دا مسایل زمونږ په ذهن کې راځي. خو نورې طریقې هم شته. دغه ساحه چې زه په ایران کې تاسو ته یادومه دا مکمل غرونه او غونډیګانې وي خو هلته د خلکو ویش پکې معلوم و د هر چا خپلې ونې وي مطلب 50 ونې 100 ونې په هغې باندې دوی مکمل څه ښایسته ژوند او زندګي روانه وه. خو دغه بوټي ډېر ښایسته منظم ساتل. هر بوټي ته تقریبا داسې 3-4 متره مربع ساحه چې ده د هر بوټي دپاره تخصیص شوې وه هغه داسې لږه ژوره غونډې د کاسې په شکل جوړه کړې وه چې کله باران کېدلو نو په دې کې به تقریبا 5 متره اوبه درېدلې او دا اوبه به ټولې جذبېدلې. او که کوم کال به باران اندازه کمه وه د همدې خلکو دې لپاره چاره کول د نور ځینو په ټانکرو کې اوبه راوړلې او هر بوټي ته وایي په ټانکر باندې اوبه ورکولې. نو یعنې چارې ډېرې دي خو هغې لپاره علم پوهې او تجربو ته ضرورت ده چې موږ هغه به ترلاسه کړو د هغې نه مخکې بیا نور اقدام وکړو او هغه
او ډیر مننه. د پروګرام وخت کم دی. هلمندی صاحب تاسو اوس هم له هیواد بهر یاست او پر دې غور کوئ چې ځینې تازه بوټي افغانستان ته یوسئ. نوې تجربه به مو څه وي؟ څه غواړئ چې افغانستان ته له ځان سره یوسئ؟
بالکل د سیجی صاحب څخه ډیره مننه. ډیر مهمه مسلې ته اشاره وکړه چې مشبویات هم ځکې دي. دا مشبویات هم ځکې ته موږ توجه نه ده کړې. خدای دې وکړي چې زموږ وطنوال په دې ټکنالوژیان باندې ځان آګاه کړي چې څنګه خپلې ځمکې مشبو وساتي. بعضې نباتات دي چې اوس خلک مطالعه کوي خصوصا جنتي بوټي چې دي اکثره اوس په دې مطالعه کوي چې څنګه د لږ اوبو نه کار واخلي. نو زه د سټیویس یونیورسټي کې پر دې باندې فعلا تحقیق کوم او معلومه چې کوم نباتات دي چې هغه لږ اوبه غواړي. خپل په انځور کې لکه سیدي صاحب محترم چې ورته وفرمایل په دې کې فرق رقمونه دي چې هغوی د اوبو د ضرورت اندازه کمه ده. په دې باندې تحقیق کوم. نو موږ کولی شو چې پر دغه باندې یوازې عرضه باندې چې کار ونه کړو پر تقاضا هم کار وکړو چې مختلف نباتات وکړو. کوم نباتات چې اوبه لږ غواړي حتی فرضاً مختلف قسم ارتفلکس دي چې هغوی کافي اندازه د پروتیني مواد لري د حیوانانو د خوراکي دپاره چې هغه موږ کولی شو په ډېر لږ اوبو سره ورسو. د شپېشتو په مقابل کې شپېشتې ډېر 300 میلی‌متره اوبه غواړي مګر ارتفلکس شدي هغوی بېخي لږ اوبه غواړي. حتی په 200-300 میلی‌متره باران باندې کم زموږ ځکه مشبوکو هغوی ځان رسوي او کافي اندازه غذایي مواد زموږ حیوانانو ته راتمړي او ورته تولیدیږي.
ډېره مننه ښاغلی احمدزی. د دې لپاره چې خاوره ښه حاصل ورکړي کوم ډول سره یا کود ورته په کار دی؟ خصوصا هغه خاوره چې یوه شاړه دښته ده او تاسو مثلا غواړي چې هغه په سمسور مځکه بدله کړي.
مونږ تر اوسه پورې د چرګانو سره او د مالی سره د مال سره دا مونږ استعمالو او ورسره د امونیم نایټریټ کوم چې دی دا مونږ نه کار اخلو. خو د هر څه نه مخکې مونږ ته اوبه ډېر مهمې دي. زه دا بار بار دا خبره ځکه کوم چې مونږ لکه انجینر صاحب محترم چې وفرمایل هغه 50 کویان ما وهلي دي کې 50 کویان نو د اوبو سطح څومره کموي؟ هر یو کوی نه مونږ 15 انچه اوبه راایستلې دي. دا 50 کویانو باندې مونږ 3 میلیونه ډالر خرچه راغلې ده. که مونږ دا 3 میلیونه ډالر مونږ په دا نیر کریمو ده او دغلته د کونړ دا د ناکمران نیر ده که په دې مصرف کړی و لږ حکومت مونږ سره دغه لاره مونږ ته برابره کړې و نو دغه نیر زمونږ مځکو ته را رسېده. اوس ایتوپیا ما چې څومره سټډي کړې مطالعه کړې ایتوپیا یو غریب ملک ده، ډېر غریب هیواد ده. د خلکو د حکومت په همکارۍ سره د نیل سیند رودي نیل سیند چې دغه مهار کړه، حال دا چې مصر او سوډان ډېر کلک مخالف وو. مصر او سودان یو غریب ملک چې هغه ایتوپیا دغه یو د نیل سیند مهار کړی ده او مهار یې کړ. اوس مونږ ماشاءالله د افغانستان د خلکو جذبه او دغه مینه او دغه هغه ملي احساسات ډېر قوي دي او الحمدلله داسې تجارت مونږ لرو لکه عزیزي صاحب وګوره او خپل دغه افغانان چې کوم دي یو غریب هم کولی شي چې په دې کې په دغه که چېرته مونږ دغه د کونړ سیند مهار کړو 1000 روپۍ 1500 روپۍ اچولی شي. تاسو سوچ وکړئ که یو اعلان وکړي دا یو اعلان. نو ما یوه کیسه مخکې اورېدلې وه او هغه رښتیا ما په د کونړ په د هغه یو ولسوالۍ د نوم یې رانه هېر شو، د هغې کې یو زنانه او د هغه خپل عصره دغه د لښتې او غاړکۍ دا یې خرڅول. خو دا د کونړ بند باید دا جوړ شي. که مونږ چېرته لږ غوندې خواري وکړو او دغه عملي اقدام وکړو او په ملي جذبه سره دغه کونړ سیند ته توجه وکړو نو دا به د ټولو افغانانو اقتصاد قوي شي. او که بیا چېرته دغه بند نه رغولی کېږي، راځئ دغه د ناکمرا کوم چې کانال ده دغه ډبل کړي چې دغه 6 کیلومتره که تاسو په دغه د ګمبیري په دښته کې دغه نیر تیر کړئ نو ټول ګمبیری چې دا به بخار کېږي او منطقه به شنه زرغونه وي او ټول افغانانو ته به د دې فایده رسېږي. نو مونږ ډېر خواست کوو د دولت نه د خلکو نه چې راسئ په یو ملي جذبه د افغاني جذبه باندې دغه نیر ته کار وکړئ چې دغه منطقه کولی شي. اوس خو ما په خپل شخصي لګښت باندې تر 1 میلیون ډالر پورې دلته سرمایه ګذاري وکړه چې 1 لک پورې سترس بوټي دي، نور زینتي بوټي دي او دغه یو داسې یو 2 کاله وروسته به انشاءالله تعالی د دې حاصلات ټول افغانستان ټول ولایتونو ته ځي او کوشش کوم چې دغه بوټي 4 لک ته زه ورسوم. نو د ټولو تجارانو باندې مې هم دا غږ دی چې راسئ د خدای را د خپل وطن ته کار وکړئ چې هغه تاسو کومې سرمایه په خارج هیوادونو کې پرتې دي یو څه د زراعت لپاره کار وکړئ، په نورو بخشونو کې کار وکړئ. دا د افغانستان سیاسي کشالی دي، دا به کش به کش، دا به زی مخکې او زی وروسته به کېږي. خو تاسو دا تجارت یو څه وکړئ د هیواد لپاره. او یو بل خبره دا ده چې که هر افغان یو خپل منطقه کې خپل منطقه زرغونه کې او زراعت لپاره کار وکړي نو دا به انشاءالله تعالی د افغانستان شین او سمسور وي. لکه کویتیان چې هغه په یوه شګه یوه داسې ګرمه هیواد کې یغوی لپاره یخې خورې جوړې کړې، یغوی ته د جرمني المان پکې راوړي او بیا هغه منطقه شنه ساحه جوړوي. نو تاسو مونږ ته یو جنت غوندې هیواد خدای را کړی، دغلته دغه هیواد ته کار وکړئ او تجارانو باندې بیا غږ ده چې راسئ د وطن لپاره کار وکړئ. ډېر قوي قوي سره سرمایه ګزاران لرو، تجاران لرو په اروپا کې، په امریکا کې، په عربي هیوادونو کې د هیواد ته کار وکړئ. عزیزي صاحب که زما هغه اورې زموږ دوست هم ده، څو ځلې ده وعده وکړه چې زه به دومره میلیارده سرمایه ګذاري په افغانستان کې وکړم، هغه یو شی تر اوسه پرې نه دي کړي. زه یو عادي تاجر یم، ما 1 میلیون ډالر پرې سرمایه ګذاري وکړه عادي قاسم. نو دا غذرنن 1500 جریبه مځکه مونږه سمسوره کړې ده. انجینر صاحب دا مځکه لیدلې، شاید تاسو هم په ځینو ویډیوګانو کې دا ځای لیدلې وي. نو هر افغان باید د وطن لپاره کار وکړي او دا وطن باید مونږ جوړ کړو، نور څوک نشي را جوړولی. ډېره مننه.
مننه سیدي صاحب. د تیتسو ناکامورا کومې پروژې نیمګړې پاتې دي چې فکر کوي پر مخ بیولو ته ضرورت لري؟
صالح صاحب په دې اړه خو ډېر معلومات نه لرم، ځکه د هغې اوس هم کارونه روان دي د پی ایم ایس جاپان کومه موسسه چې ده، نو دا معلومات موږ ته نشته چې هغوی څومره نورې پروژې په پلان کې لرلې. دا کومې چې تطبیق شوي دي خو ټولو خلکو ته معلومې دي، کوم کانالونه چې تېر کړي دي، څومره ځمکه چې د اوبو لاندې شوي دي، او اوس هم د دوی فعالیتونه روان دي، خو دا معلومات نشته چې دوی څومره نور کارونه په پلان کې لري او کوم کوم کارونه به دوی تکمیلوي. او د دې موسسې لپاره فعالیتونه اوس هم روان دي، جاري دي.
هلمند صاحب، وروستۍ پوښتنه به له تاسو وکړم چې آیا شګلنې دښتې هم په زرغونو او سمسورو سیمو بدلېدای شي؟
بالکل بالکل بدلېدای شي. تاسې عادي وینئ سي چې په دوبۍ کې په سعودي کې دوی دغه ریګنې مځکې یا په اصطلاح شګلنې مځکې آبادي او نن یې در آبادي لاندې نیسي. موږ کافي اندازه فرصتونه لرو خوشبختانه په افغانستان کې چې هم عمودي حاصلات زیاتولی شو، هم افقي، یعنی په عین مځکه کې موږ کولی شو چې حاصلات زیات هم کړو او نورې مځکې هم شاړې مځکې در اوبو لاندې کړو او در زراعت لاندې کړو. په دواړو کې ډېر غټ فرصتونه شته. خوشبختانه افغانستان یوازنی هیواد دی چې په دواړو ساحو کې کار ته ضرورت لري. خو زما ژغ و خپل هیوادوالو ته دادی و خپل وطن حکومت ته دادی چې څنګه کولای شي چې دا شرایط برابر کړي، لکه مخکې چې مرزي صاحب اشاره ورته وکړله چې شخصي سکتور وکولای شي ښه رول ولوبوي، او په دنیا کې عموما اقتصادي پرمختیاوي چې راغلي دي شخصي سکتور راوستلي دي. هیڅ دولت دومره مؤثریت نه لري لکه شخصي سکتور، او دولتونه مؤثریت یې په دې کې دی چې څنګه کولای شي شخصي سکتور ته داسې یو فضا خلک چې هغوی په هغه فضا کې وکولای شي چې ډېر رشد وکړي، سهولتونه ورته جوړ کړي، قوانین ورته اسانه کړي، او نور یو بعضې ادارې ورته جوړ کړي. لکه ابودبي کې یو اداره ده چې هغوی هر څوک شخصي سکتور مشکل ولري هغه ادارې ته رجوع کوي، یا په هند کې دا اوس یو اداره جوړه شوې ده څلور کاله کېږي په بلیونو ډالر یې د نورو مملکتو څخه راکش کړله، او هر څوک چې شخصي سکتور راځي په مختلفو ساحو کې د سرمایه گذاري کوي مطلق یو اوژه پروژه ورسره ولاړ دي او هغوی ته د شرایط فراهمي. نو زما په فکر سره د شاړو مځکې آبادي ده د شخصي سکتور په واسطه سره امکان لري، او کېږي که چیرې وکولی شو چې موږ دا رقم سهولتونه ورته برابر کړو چې هغوی وکولی شي چې رشد وکړي او اسانه کار وکړي.
ډېر مننه د ژوند رنګونو پروګرامو له ازادي راډیو واورېدل. مو پر دې خبرې وکړې چې آیا په افغانستان کې شاړې مځکې په سمسورو او کرنیزو مځکو بدلېدای سي. په دې پروګرام کې را سره میلمانه و د کرنې د چارو متخصص حمید هلمندی، د کرنې بل متخصص محمد عزیز سیدی، دغه راز محمد نذیر احمدزی چې ننګرهار کې ګڼې شاړې مځکې سمسوري کړي.
نظر کړه ماتم جاړې بچو تورې کې دی نه Samalar kamra ka